جاش به کسته. دوستان استریم شه د ازادي لري په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې هواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنۍ ته د جګړې د مسولیت سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو چارو اقدام وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا تمخي چې د سیمې ځینې هوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي سفر به د سولې بهیر چټک کړي. او د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ سرګند د چې لغزنی پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو تر سره کېدو په وړاندې لوی ستونزه نشته. دوستانو ستړي مشه په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو په لاره خبرونه کو فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر ضد به قانوني اقدام وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن سیمې ته روانېږي. د ننګرهار د معارف رئیس وايي په دې ولایت کې نږدې 1500 ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري، او د ایران ستر مذهبي مشر وايي دی د امریکا د بندیزونو ناکامېدل به د امریکا ناکامي وي. خبر نو واوري د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې په دې هواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنۍ ته د افغانستان د جنگ د مسولیت سپارلو پر ضد بل حقوقي لارو اقدام وکړي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې نن خبره سو ویل سوي چې شخصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل پر دې اصل تیری کوي چې افغانان خپل راتلونکي په خپل جوړوي. په امریکا کې د بلک واټر په نوم د یوې شخصي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. د امریکا دفاع وزیر او د افغانستان جمهور رئیس د بلک واټر د مشر له دې وړاندیز سره سخت مخالفت کړی دی. په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د جنوبي اسیا او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په رسمي سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګښ سره مرستې ته د امریکا تعهد څرګندوي. د ننګرهار د معرف رئیس وايي په دې ولایت کې 400 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه لا هم ودانۍ نه لري. حسیب الله شینواری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په ننګرهار کې باید زده کوونکو ته د تعلیم لپاره ابتدایي امکانات چې د ښوونځیو ودانۍ دي برابر سي. هغه وویل چې د دې لپاره یې له مربوطو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 6000 ښوونځي جوړ کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په مکرر ډول په خپلو رپورټونو کې د افغانستان د معارف په سیستم کې د اداري فساد له امله د میلیونونو ډالرو د ضایع کېدو یادونه کړې ده. آیت الله علی خامنه‌ای وایي د ایران پر ضد پر اقتصاد د واشنگتن بندیزونو ته به ماته او امریکا ته به پرمخ څپېړه ورکړي. د ایران د ستر مذهبي مشر نن د تهران د ازادۍ په سټډیوم کې وینا کوله. وی ویل موږ به د امریکا بندیزونه ناکام کړو او دا به د امریکا ناکامي وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په می میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې وزي، او له دې پریکړې سره سم پر ایران د امریکا د بندیزونو هغه برخه هم برحاله شوه چې د اټمي موافقې پر اساس کنګل شوې وه. امریکا به د ایران د اټمي هڅو د بندولو لپاره د تهران د تیلو پر صادراتو بندیزونه چې د اټمي موافقې له مخې لغو شوي وو د روان کال د نومبر میاشت په پیل کې برحاله کړي. روسیا د سعودي عربستان چارواکو په خپل منځ کې غلي موافقه کړې چې سشکال به نړیوال مارکیټ ته د خام نفت صادرات زیاتوي. رویټرز خبری آژانس د خبر په تفصیل کې د داسې سرچینو په حواله چې معلومات لري ویلي چې پر دې پریکړه تقریبا یوه میاشت مخکې کار پیل شوی او هدف یې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د خام نفت د نرخ د لوړېدو مخنیوی دی. د ایران د خام تیلو پر صادراتو د امریکا د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله د تیلو زیات خریداران په نړیوال مارکیټ کې د ایران د تیلو اخیستو څخه ډډه کوي. او په حالان کې چارواکو نن ویل چې څلور روسانی چې د روسیې د استخباراتو د ادارې د مامورینو شکر باندې شوی و د اپریل په میاشت کې له خپلې خاورې وویستل. د چارواکو په وینا هغوی د کیمیایي وسلو د څارنې د نړیوالې ادارې او په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د یوې الوتکې د سقوط په اړه د روانو تحقیقاتو پر ضد په دسیسه کې د لاس درلودلو په شکل له هغه هیواده ایستل شوي دي. د هالند حکومت نن وویل چې څلورو مشکوکو روسانو یو موټر له الکترونیکي وسایلو ډک کړی او د هالند په هاګ ښار کې د کیمیاوي وسلو د تولید او پراختیا د مخنیوي د نړیوال سازمان د موټرو په پارک کې پارک کړی و.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د سپارلو د مسولیت پر ضد به له حقوقي لارو اقدام وکړي. په یو بل رپورت کې مبون له دې خبر کو چې د افغانستان د سولې علي شورا ته مخکې چې د سیمې ځینو هیوادونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر به د سولې بهیر چټک کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره رسمي کمپاینونه روان دي. د کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو نن وویل چې په ټول هیواد کې زرګونه سرتیري د انتخاباتي منډو ترلو د امنیت د ساتلو لپاره ګمارلي. دوی وایي ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد هم رسېدلي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو که وختو. ځینې نور رپورټونه هم د افغانستان په اړه دراورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا پریمیر لیګ د جمعې له ورځې د 5 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې علي شورا ته مخکې چې د سیمې ځینې هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سفر با د سولې بهیر چټک کړي. د دې شورا بیان د سال الله طاهرین نزادي راډیو ته ویل د سولې لپاره بل هر وخت د محل خفزه برابر شوي. خو د سولې د خبرو د عملی پایل لپاره هم باید ځینې ګامونه واخیستل شي. د نړیوالو چارو کارپوهانه هم افغانستان، پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم بولي او وایي چې دې سفرونو ته نه یوازې هیله من بلکې د نتیجو انتظار هم باسي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د پنځشنبه په ورځ افغانستان، پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لس ورځنی سفر پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي او دوی هیله مند دي چې په دغه سفرونو سره به له وسله والو طالبانو سره د مخامخ خبرو زمینه هم برابره شي. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره زمینه تر بل هر وخت زیاته برابره شوي خو دا بهیر لا چټکتیا غواړي.
جناب ډاکټر سیف زلمی خلیلزاد بیل د شک یو افغان د خو اوس د امریکای ځانګړي استازي د سولې په بخش کې تر څو موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او تسوی کولو لپاره په د سول د پروسه په بخش کې موږ سره همکار وسی. خو مهم دا ده چې اوس الحمدلله دا نوې ګامونه پیل نیول شوی ده او چټکیږي.
د افغانستان د سولې په برخه کې د ځانګړي استازي لټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. نوموړی 13 میاشت افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. زلمی خلیلزاد چې له دې وړاندې په کابل او بغداد کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړي د افغانستان په اړه تر ډیره د پاکستان په سیاستونو انتقاد لري. هغه هیواد چې رول یې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم بلل کېږي خو له ټاکل کېدو سره بیا پاکستان حساسیت ښودلی و. اوس پوښتنه دا ده چې له دې ټولو سره به پاکستان او نورو هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو دا لړۍ څومره بریالی وي. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي خلیلزاد چې کومو هیوادونو ته سفرونه کوي ورته دا پیغام لیږدوي چې دوی باید نورو خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي.
د کوم هیوادونو مونږ چې تاسو واغستل او کوم هیوادونو چې خلیلزاد سفر کوي دا خپل ذات کې د هغه ابهاماتو، شکوکو او د مسئولیتونو د وضاحت مسله مطرح کیږي چې دغه هیوادونه یا د سیمه کې د خپل سیاسي جوړښت په لحاظ افغانستان کې لري یا د داخلي او مذهب په لحاظ باندې لري د هغوی د رفقولو د وضاحتونو رامنځته کولو په خاطر باندې کیږي.
ښاغلی خادم باور لري چې دا سفر به د افغان سول لپاره د هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستان زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د مسؤلیت د سپارلو پر ضد له حقوقي لارو اقدام کوي. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوې چې شخصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د قرارداد سپارل پر دې اصل تیرې کوي چې افغانان خپل راتلونکي په خپله جوړ کړي. په روسیې کې په امریکا کې د یوې شخصي کمپنۍ د امریکا حکومت ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان د جګړې قرارداد ور وسپاري. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې د بلک واټر کمپنۍ له وړاندې سره د مخالفتونو ته پام وکړي. فرشته جلال زئی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دوی په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه بحثونو ته متوجه دي او له دې پلان سره یې سخت مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ د مبارزې سپیڅلي ارزښتونه د امتیاز اخیستلو قرباني شي. د بلک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. اریک پرنس ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د لارښوونې لپاره به متقاعد او د جګړې له ډګره وتلي امریکایان استخداموي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان هیومن رائټس واچ د وی خبر پاڼې په حواله اریک پرنس په کابل کې خبری رسنیو ته ویلي دي چې کای پلان ومنل شي پښپښ میاستو کې بعد افغانستان جنگ پای ته ورسوي. هیومن رائټس واچ په خبر پاڼې کې چې د اکتوبر په 2 نیټه خبر اسوه ویل چې په افغانستان کې د امریکا جګړه په دې میاشت کې ولس کلن کېږي او هغه امریکایان چې د جګړې تر پای لوسته زیږیدلي په جګړه کې د ګډون عمر تر رسیدلي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې ویلی چې په دې جګړه کې ټولو شکلو خو او جنگي جنایتونه پر بشري حقوقو سخت تیرې کړې دي او خصوصي کمپنیو ته د جنگ سپارل به لا ډیر زیان ورسوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې د سازمان امریکایانو او افغانانو ته خبرداري ورکړې چې دا سي پریکړې لا هم سچې د افغانستان په جنگ کې چې ملکی تلفات په بل ډول زیات دي نور تشدد ته لار پرانستلای او د افغانستان ضعیف عدلي سیستم لا زیات کمزوري کولای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هیواد د خپلواکۍ د خاورې د بشپړتیا او له افغانانو د ساتنې مسؤلیت او صلاحیت لري. د ملي امنیت په شورا کې داسې بحثونه مخرب او متضاد بلل شوي دي او د دې شورا په اعلامیه کې ویل شوی چې د هغو کسانو په وړاندې چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي حقوقي اقدامات وارزوي. په اعلامیه کې یو اربیا پر دې ټینګار شوی چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپل ژمنو ته متعهد دی.
په همدې موضوع باندې زما په کابل کې همکار اجمل تورمان د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویاند قادر شاه سره مرکه کړې ده. د مرکه اورو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبری اعلامیه هم لارښوونې سره شریک کړې و. زمونږ د ریسک کپلان د دستو امداد چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ورنکړي چې ترهګرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زموږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ به د یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغلی قادر شاه قدرت وای چې نو داس یو بحثونه چې کله پر اسنۍ کې راولړیږي یا مثلا د زنی نور کړو ترمن ولې مثلا داسې موضوعات کې اتمن کوي چې شمال نیو نه پانه نه خوري چې څنګه داسې موضوعات راپورته کیږي. خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث دا د دولتونو د دولتونو ترمن بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات دي چې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پر رسنیو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنیو یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفسیری په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دریځ مال تاسو سره شریک کړه چې د دې په موخه د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رفع شوي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د ولسو کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت، د جنگ د رهبرۍ، البته د خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې وړتیا لري او هیڅ د دې ضرورت ته وړتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي یا اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کړي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا لویان قادر شاه سره مرکه واورېده چې ویلي د افغانستان حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې خصوصي په افغانستان کې وسنۍ جګړه خصوصي کمپنیو یا شرکتونو ته وسپارل شي. په افغانستان کې د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتې دود چې ټاکل شوې ده په څو اونیو کې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د دې انتخاباتو لپاره همدا اوس په شور و زور سره انتخاباتي کمپاینونه او منډې تللې روانې دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي له غزني پرته د افغانستان ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسولي. د دې وزارتونو مطبوعاتي چارواکو نن په یو خبري کانفرنس کې ویل د انتخاباتو د پروسې د امنیت د ټینګښ لپاره لسکونه زر امنیتي ځواکونه ګمارل شوي. اکرام الله اکرام په اړه رپورت راکړي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې مخ په ډېری دودي، د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې په خپل ټول توان سره به د دغو انتخاباتو امنیت خوندي کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اوس مهال له غزني پرته د افغانستان ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسیدلي چې دا د امنیتي ځواکونو لپاره لوی لاسته راوړنه بلل کېږي.
ټول امنیتی سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغه ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره ورسوي او په دې برخه کې کومه کوتاهي هم لا تر اوسه نه ده شوې او په دې برخه کې موږ ټول مشترک کار کوو تر څو د دغه ملي ډیموکراتیک پروسې د خطر سره کولو لپاره شپه ورځ زیار وباسو دا په سمه توګه باندې تر سره شي.
خغلی جاوید ویل د ټولو هغو مرکزونو او محلونو ساتنه به وشي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تثبیت کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو د امنیت په اړه لا هم اندېښنې پر ځای پاتې دي. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د یو کاندید په انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وشوه چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. د افغانستان د ولسی جرګې غړو او د انتخاباتو د اتصار بنسټونو د انتخاباتو د امنیت په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې ویلي دي چې امنیتي بنسټونه باید د دغه پروسې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو د ښه امنیت ساتنې په هدف ټولو امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی چې په همدې خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د 15000 انتخاباتي مرکزونو او یوې زره محلونو د امنیت ساتنې لپاره 450000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي چې د یادې پروسې امنیت وساتي.
یو زره محلونو لپاره 450000 امنیتي ځواکونه دا توظیف شوي دي چې د ملي او مهمې پروسې څخه به امنیت کوي. ټول امنیتي ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او حتی موږ دا ویلی شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې د امنیت د ټینګښت په برخه کې او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کوي.
خغلی رحیمی دغه شان وویل چې امنیتي ځواکونو ته جدي سپارښتنه شوې چې د ولسی جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي، خو نوموړي له کاندیدانو هم وغوښتل چې د خپلو انتخاباتي غونډو پر مهال پولیس خبر کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده هم وویل چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په تهاجمي عملیاتو کې شپږ دیرش په سلو کې زیاتوالی راغلی چې ګټور ثابت شوی دی. دی وایي همدا عملیات لامل شوي چې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیت نسبي ښه شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. د خوست په مرکز خوست ښار کې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو د دینی ښوونځیو او هغه مدرسو لپاره چې دین زده کړې پکې کیږي د استادانو او ښوونکو لپاره یو سیمینار پیل شوی. د دې سیمینار په اړه زموږ خبریال لاسیمی رپورټ راکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د موینیت لخوا د سویل ختی زون د درې ولایتونو د رسمي دینی مدرسو، دارالعلوم او دارالحفاظ یو 150 تنو عاملینو، مدیرانو او مدرسینو ته 15 ورځنی خواني سیمینار په خوست کې پیل شو. د اسلامي تعلیماتو د موینیت استاد قاری هاشم مجددي آزادې راډیو ته ویل چې په دې سیمینار کې د پکتیا او پکتیکا څخه نوی او د خوست څخه شپته کسب برخه لري چې د لارې به په تدریسي او اداري چارو کې د هغوی ظرفیتونه لوړ شي.
دغه سیمینار 15 روزو لپاره شروع شوی دی خوست ولایت کې، چې په دې سیمینار کې تقریبا د درې ولایتو علما، استادان، معلمین، امرین او مامورین پکې ګډون لري. اداري او تدریسي په دوو برخو کې دغه برنامه شامل دی.
د خوست پهنې ریاست د اسلامي تعلیمات او مرستيال مولوي شرف الدين اشرف وایي چې د پتیرو 15 کلونو کیلومړی ځل دی چې دینی عالمانو لپاره یو خواني سیمینار جوړیږي.
نو د پهنې وزارت نه او د اسلامي تعلیمات موینیت نه مده تقاضا دو چې دغه ورکشاپونو ته دوام ورکړي، ځکه د میګي دینی علما د تدریسي او د اداري چارو سره او کارونو سره نه بلد دي.
بلوري ته د ورکشاپ ګډونوال وایي کچېری دا ډول پروګرامونه په ژمنۍ رخصتیو کې جوړ شي نو ګټه به ایدای چې د زده کوونکو په زده کړو کې به سختګي ناراضي. د پکتیا د پوهنې ریاست د اسلامي تعلیمات او مرستيال قاری محمد قسیم رحماني په دې باب وایي:
الله دې وکړي چې په آینده کې د مرکز څخه یعنی نمانیت تعلیمات اسلامي څخه د ته ورته ورکشاپونه دایره کې د استادانو لپاره یا د زمي پروسخته کې ونی شي او یا د سیسی چې کم کم نفر ونیسي یعنی لس نفره یا د سیسی په خپل ولایت کې په خپل ولسوالۍ کې د دفاره دایر شي تر څو نیمه ورځ یعنی نیمه ورځ استادان ته تدریس وکړي او نیمه ورځ پس له وخت په ورکشاپ کې ګډون وکړي.
د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان هم دا ډول روزنیز برنامه او سیمینارونه د دینی علومو د ښوونکو او مدرسینو په ظرفیت وړونه کې اغیزمن بولي.
په دې جریان کې بدوی د تدریسي او اداري چارو مختلف اړخونه زده کی. زه باوري یم چې دا ډول برنامه د مدرسینو، ښوونکو او استادانو په ظرفیت وړونه باندې مثبت تاثیرات لري.
د یادونه ورده په خوست کې اواز د پوهنې ریاست په چوکاټ کې ولس بابا دارالعلوم، دارالحفاظ او دینی مدرسې فعالیت لري چې څه د پاسه اتنیم زره زده کوونکي پکې دینی زده کړې کوي. د دوی ښوونیزې چارې د 200 تنو ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په شان خوست کې هم لسګونه داسې نورې دینی مدرسې فعالیت لري چې حکومت سره رسمي ثبت او راجستر نه دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې یو شمیر کاندیدان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. دا خبرونه په پایل کې مو د انتخاباتو د امنیت د اندېښنو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت د ویاندویانو څرګندونې لرلې. راځي چې په دې رپورت کې د کندوز د یو شمیر کاندیدانو له اندېښنې خبر شو چې هغوی د انتخاباتو په برخه کې کوم اندېښنې لري.
په کندوز کې د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدان د امنیتي ګواښونو زیاتېدو او د ځینو نورو ستونزو له کبله شکایت کوي. په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د یو شمیر کاندیدانو په وینا چې د دوی د ټاکنیزو مبارزاتو پر وړاندې جدي ستونزې او ګواښونه شتون لري، ځکه د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایې ورکوونکي ګواښل کیږي او د ټاکنیزو مبارزاتو نه خوندیتوب او داسې ورته نورو موضوعاتو دوی د راتلونکو ټاکنو په اړه سخت اندېښمن کړي دي. په نوموړي ولایت کې د ولسی جرګې یو تن کاندید زبی الله مجدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امیدوار است که از خبر نامادگی بگیرن و در برخی موارد هم نگرانی های در قسمت تقلب داریم.
باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي او په ټاکنو کې د احتمالي تقلب مسله هم موږ اندېښمن کړي یو او موږ هیله من یو چې د بایومټریک پروسې په عمل کېدو سره د تقلب مخه ونیول شي. له دې سره سم په کندز کې د ولسي جرګې یو بل نوماندی زرګل عالمی هم وایي چې باید د ټاکنو تر ورځې پورې د کندز امنیتي وضعیت کې بدلون راشي تر څو خلک په ډاډه زړه په دې ملي بهیر کې برخه واخلي.
رای دهندگان خب بستگی داره بر نقاط مختلف، اگر نقاطی که در اون رو واقعا تهدید وجود داشته باشه و دولت دسترسی نداشته باشه.
هغه سیمه چې دولت تر اداره لاندې نه دي خای خلک د طالبانو له ویرې په دې پروسه کې برخه وانخلي، ځکه د دولت په زیات شمېر سیمو کې طالبان حضور لري او خای زیات شمېر خلک د طالبانو له ویرې د خپل قانوني او سیاسي حق څخه محروم پاتې شي. په ورته وخت کې د کندز ولی عبدالجبار نعیمی وایي چې دوی په ټول قوت سره هڅه کوي تر څو د ولسي جرګې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه ملي بهیر کې لاسوهنه وکړي. هغه شمیر کاندیدان چې سلا لري او جواز نه لري د ملي امنیت اداره مسؤلیت لري چې ورته د ټاکنو تر ختمېدو پورې جواز ورکړي او زه له کاندیدانو څخه غواړم چې خونګرمه خلکو ته وسلې ورنه کړي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي او په هر قیمت چې کېږي باید انتخابات په ښه توګه ترسره شي. بلخوا په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي که چیرې خلک او یا کاندیدان له کومې ستونزې سره مخ کېږي باید د ټاکنو کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو په وخت سره ورته رسیدنه وشي. د ټاکنیزو شکایتو کمیسیون هم په مرکز او دغه رس په ټولو ولایتو کې فعال دي او که زموږ هیوادوال او یا هم نوماندان له ګواښونو او ستونزو سره مخ کېږي نو باید د خپلو شکایتونه د ټاکنو کمیسیون سره شریک کړي تر څو ورته رسیدنه وشي. په داسې حال کې په کندز کې د یو شمېر کاندیدانو له لورې دغه شکایتونه مطرح کېږي چې د میزان میاشتې په 23 نیټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کېږي او په کندز کې د ولسي جرګې 9 کرسیو لپاره 90 تنو ځانونه کاندید کړي دي چې له دې شمېر څخه 18 تنه ښځې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په اروزګان ولایت کې د یو شمیر بې ځایه شوو کورنیو سره د ځینو خیریه بنسټونو لخوا مرستې شوي دي او دا مرستې ویشل شوي دي. په اړه یې شریف الله شرافت رپورټ راکړي.
په اورزګان ولایت کې د جګړې له کبله له بې ځایه سو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او نغدي پیسو دغه مرسته د ډبلیو پی، این آر سی، یونیسیف او یونیسیار نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا وسوه. په دغه ولایت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست رئیس عبدالقهار دوست د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته د 212 هغه کورنۍ سره کوي کوم چې تازه د روانې جګړې له کبله بې ځای سوی وي. نوموړي وایي په خوراکي او غیر خوراکي توکو کې 19 ډوله مواد شامل دي او نغدي پیسې له 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 6000 افغانۍ پورې دي.
مجموع د 212 کورنۍ سره نن چې هغه زموږ په پیشنهاد کې دوی ته کارتونه رسېدلي دي د 212 کورنۍ سره مجموعي کومک کېږي. ټوله د څلورو سره شعباتو مکس شیان چې د څلور موسسات او انجوګانو په ګډه باندې مواد تیار کړي دي او د یوې انجو د نغدي او د درو موسسو د اجنس دی چې په سترګو وینئ او اقصایي مواد یې تر اوسه سره رسېدلي نه دي.
د ولایت مقام استازي عبدالجلیل اڅکزی هم د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د سروې ټیمونه بوخ دي څو له نورو بې ځایه سو او اړمنو کورنۍ سره هم دغه ډول مرستې وکړي.
بیا له دغه مرستې څخه ماشه واز موږ د سروې ټیمونه په پایناوا او نور ځایو کې جریان لري او سروې مو اوس هم سروې هم جریان لري او توضیح هم جریان لري.
په ورته وخت کې هغه کسان چې ورسره مرستې وسوي ډیر خوشحاله دي خو غوښتنه کوي چې ورته نورې مرستې دي هم ورسره وسي. دوی زیاتوي چې د جګړې پر مهال یې هر څه لوټ شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
خوشحالی
مرد چنار تو میش
کیر چراغلی بیخی خوشاله جن مجار شته ضرورت لري میده ایتمان را پاته دي سړی ممر دي په دغه دغه کې سر قرباني کړی دي څلور پنځنه پر ایتمان را پاته دي ماجر دبل پساک بیخی خدای دی وزونه ورک مر بیخی جن خوشاله یو ساتلو یو د سکول و دوا دا یو ټاټ و دوا شړی وی یو دنه دغه یو څوک مکن نور سره مر بڅو کنه چې مو هغه د خواسه د غسان دغه خواسه مې سړیان چې بلاله قرباني سواله
دغه به ځایسیوی د غراز یاتیوی کې دولت په سیمه کې ورته عملیات تر سره کړي او سیمه ورته منسي نو د دولت دغه ډول مرستو ته بیا اړتیا نه لري د فداسیال کې د چیر ورځ هم په ورزګان ولایت کې د کومک په نوم خیریه موسیله لوري دا ویا هغه کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه کوم چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وو شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
په همدې رپورت سره ورستو د مازیګر څلور نیمې بجو ته زموږ غلاساده یې راډیو ناوړی یو ار بی اف هم کړی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زید څخه اورو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنۍ ته د افغانستان د جنگ سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو اقدام کوي په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن د جنوبي اسیا او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په رسمي سفر روانېږي د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیزاد به افغانستان پاکستان سعودي عرب متحده عربي اماراتو او قطر ته ولاړ سي د ننګرهار د معرف رئیس وای په دې ولایت کې څلور سوه څلور شپېته ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري حسیب الله شینواری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی ښایي په راتلونکو دوو کلونو کې د دوو سوو ښوونځیو لپاره تعمیرونه جوړ کړي روسیه او سعودي عربو په خپل منځ کې غلي موافقه کړې چې سږکال به نړیوال مارکیټ ته د خام نفت صادرات زیاتوي رویټرز خبری اژانس د دې خبر په تفصیل کې د هغو سرچینو په حواله چې معلومات لري ویلي چې پر دې پریکړه تقریبا یوه میاشت کار شوی دی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای نن د تهران د ازادۍ په سټډیوم کې وینا وکړه او ویل چې د امریکا بندیزونه به ناکام کړی او ویل چې دا به د امریکا ناکامي وي او په هلنګ کې چارواکو نن ویلي چې څلور روسانی چې د روسیې د استخباراتو د ادارې د مامورینو شکر باندې شوی و د اپریل په میاشت کې خپل خاورې شړلې دي
دوستانو اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ لومړنۍ نړیوال سوداګریزي سیالي سبا په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي د ای پی ایل یا د افغانستان د پریمیر لیگ په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د 15 واړو لوبډلو افغان او ځینې نړیوال لوبغاړي متحده عربی اماراتو ته رسیدلي دي ای پی ایل سیالي بعد پرانیست ځانګړو مراسمو وروسته د کابل ځوانانو او پکتیا تورو پړنګانو ترمنځ په لوبه په رسمي ډول پیل شي په لیگ کې د شاوخوا څلوېښتو بهرنیو لوبغاړو د ګډون هم ویل شوي خو پاکستان خپل لوبغاړي په دغه لیگ کې لوبېدو منع کړی دي د کابل د فوټبال فدراسیون وایي د کابل د فوټبال سیالیو په دوام نن د مشال او توحید لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي د یاد فدراسیون مرستیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د غوراوي په خاطر له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل کې پیل شوي دي دا وخت لوبډلې او لوبغاړي په دویم پړاو سیالیو کې یو د بل پر وړاندې لوبیږي ښاغلي قیومی وویل په دغو سیالیو کې څوارلس لوبډلو ګډون کړی و په دویم پړاو کې یوه لوبډلې لوبیږي دی وایي د سیالیو په دریم پړاو کې به ګټونکي لوبډله او غوره لوبغاړي مشخص شي د آسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالیو په نیمه پیلو به کې سبا افغانستان د سریلنکا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي د دغه جام لومړی پیلو به بیا نن د هندوستان او بنگلادیش ترمنځ روانه ده دا لوبې د بنگلادیش په مرکز ډاکا کې ترسره کیږي د دغو سیالیو په لومړی پړاو لوبه کې هندوستان او سریلنکا خپلې درې وړه لوبې ګټلې خو افغانستان او بنگلادیش بیا په یوه لوبه کې له ماتې سره مخ شوي وو افغانستان تیر کال د دغو سیالیو په پیلو به کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د آسیا د 19 کلنو جام اتلولي ګټلې وه
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی مخکې له دینه چې دا خبری مطالبه برخه پای ته ورسوو ونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل سپورتي رپورت راخلو د افغانستان د کرکټ غوره لیگ د جمعې له ورځې د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي دا مسابقه چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې کیږي درې اونۍ دوام کوي اسمت ساروان د دې لیگ برخوال ټیمونه او د هرې لوبډلې لوبغاړي درپیشنی ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري شریک پروګرام خبريږي او همدارنګه کور کلم له یاده مباسي
د افغانستان په غوړه لیکي چې د نړۍ د لومړی درجه لیګونو په ساویه لوبي پکې کیږي د افغانستان د تکړه لوبغاړو ترڅنګ د شاهد افریدي کریس ګیل او برندن مکولم په شان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم برخه لري د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان د دې لیګ په اړه وویل دا یو ډول خوب دی هر هیواد خپل لیګ لري او دا د بل اخره افغانان هم لیګ لري د افغانستان د کرکټ بورډ له سختو هلو ځلو مننه دا سه احساسې ده چې په دومره لند وخت کې به دا کار ناممکن وي خو دوی وکړای شو د متحده عربی اماراتو چې د لوبي په خاور کې کیږي یو لوبغړی محمد نوید د کندهار په نایټس لوبډل کې لوبي شي لوبړی مسابقه به د کابل ځوانانو او پکتیا ترمنځ وي په کابل ځوانان لوبډل کې راشد خان او په پکتیا کې شاهد افریدی لوبي شي د کندهار نایټس لوبډلې تکړه لوبغاړي نجیب زدران له افغانانو او د کرکټ له مینوالو غوښتل چې د مسابقو لیدو ته ورشي
ټول افغانانو نه می خواست دی چې شارجه کرکټ لوبغاړي تراسي او خپل لوبغاړي تشویق کړي
تیمال ملیس سام بیلنگ افتخار احمد وهاب رضا کریم جنت امیر حمزه کریم صادق سید شهزاد محمد نوید وقار عبدالباقی وحید شفق وقار الله اسحاق او ناصر جمال لوبیشي بننګرهار لیپرد لوبډل کې اندری رسل تمیم اقبال مجیب رحمان بن کټنګ شفیق الله شفق نجیب ترکی میشل مک کلیناګن مشفق الرحمن محمد حفیظ رحمت شاه نوین الحق ظاهر خان سندب لیمیچن فضل حق عمران جنت نصرت الله قریشی خیبر عمر ابراهیم زدران او فضل زازه ګډون لري په بلخ لیجنډز لوبډل کې د محمد نبی ترڅنګ کریس ګیل کولن موندرو راوی بو پارا آفتاب عالم ګلبدین نائب محمد عرفان بن لاګیلن کامران اکمل قیس احمد عثمان غنی اکرام علی خیل ریان تن طارق شنکای اسدالله متنای سمی الله سالارزای فرهان زاخیل محمد نواز او درویش رسولی برخلری په پکتیا پینټرز لوبډل کې د شاهد افریدی ترکیبتانې لاندې تیسرا پیریرا محمد شهزاد کامیرون دلپورت شرف الدین اشرف سمی الله شینواره کریس جوردن فهیم اشرف لوک رایت اسمت الله عمرزی رحمت الله گربز ضیاءالرحمن رحمان اکبر کالم مکلیوت طاهر عادل یوسف زازی او فضل زازی لوبیشي او په کابل ځوانانو کې چې راشد خان کیپټانی کوي لوک روچی حضرت زازی فرید احمد جاوید احمدی سہیل تنویر لاوری ایوان ویان پارنل شهید الله مسلم موسی افسر زازی علی خان ظاهر شیرزاد فطرت خاوری عثمان عادل شوکت زمان ناصر توتخیل او زمیر خان ګډون لري
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د روغتیا وزارت په وینا په 2013 کال کې نظر نور کلونو ته د پولیو پیخي ډیر شوې دي نور ستونزو سره سره د کورنۍ بې پروايي هم د دې لامل کېږي چې ماشوم په دایمي فالج یا گزانخته شي د ځکه چې هغه ته په وخت سره د پولیو واکسین نه ورکوي نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلما د روغتیا په وزارت کې د پولیو پر ضد د مطبوعاتو مسول میرجان رسختي ویل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په 2013 کال کې نظر تیر کال ته د پولیو پیخي ډیر سوي دي د دې علت څنګه
بلې هو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له بده مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نورې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې 15 مثبتې پیښې د پولیو لرو، او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همدازه په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو. په قندار کې دا پیښې زیاتې دي، تر دې دمه 10 پیښې موږ هلته لرو، یوه پیښه په روزګان کې ده، یوه پیښه په هلمند کې ده. په ختیځه حوزه کې 15 پیښې لرو چې دوه پیښې په ننګرهار کې دي او درې په کونړ کې دي.
تاسو ویل چې هغه د پیښو ډېره برخه موږ په قندار کې لرو، همداسې نور ولایتو کې هم پیښې شته، ولې په دغو ولایتو کې دا پیښې ډېرې دي؟
امنیت هلته نشته، هغو سیمو کې زموږ واکسیناتوران نسي کولای چې په سمه توګه هر ماشوم ته ورسیږي او ماشومانو ته په هماغه ټاکل شوي او په پلان شوي برنامو له مخې نه هغوی ته واکسین ور تطبیق شي، دا یې لامل دی. نو مشخصا په قندار او په دغه سویلي حوزه کې موږ په سکل نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې هم موږ د امنیتي د لا زیاتو ننګونو سره مخ شو. ځینې سیمې چې موږ په پخوا د کمپاین تر پوښښ لاندې لرلې او هلته کمپاینونه تطبیقېدل، په منظمه توګه هغه ماشومان چې موږ د هدف ول ټاکلي وو چې هغوی ته واکسین ور تطبیق کړو، یعنی تقریبا تر 95% موږ هغه ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل او هغوی ته واکسین تطبیقاوه. اوس له بده مرغه په دغو سیمو کې هغه کمپاینونه په هغه شکل چې موږ یې غواړو نه تطبیقېږي، یعنی دغه د پوښښ کچه د ماشومانو چې واکسین ورته ور رسیږي هغه څه کمه شوې ده. سره له دې چې دغه پروګرام موږ داسې بې طرفه ساتلی دی، دا د سیاسي اړخونه او نور اړخونه هم بې طرفه ساتلی دی، چون دا پروګرام د ماشومانو د روغتیا لپاره دی او همداراز د جګړې ښکېلو خواونه موږ دا تل د غوښتي دي چې د دې پروګرام واکسیناتورانو سره مرسته او همکاري وکړي څو د ماشومان نو ته واکسین ورسیږي. خو له بده مرغه بیا موږ د دغو ننګونې سره مخ شوي یاستو په دغو مشخصو سیمو کې لکه قندهار، هلمند، اروزګان، په دو ځایو کې هغه پوښښ چې موږ غواړو ماشومانو ته ورکړو چې واکسین ورته ورسیږي، هغه پروګرامونه او هغه کمپاینونه زموږ د خندو سره مخ شوي.
امنیتی مشکلات دي چې ځینې سیمو کې ماشومان ته واکسین نه رسیږي، لبلې خو موږ د سکاسانم لرو چې خپل کورنۍ بې پروايي کوي، ماشومان ته واکسین نه لګي. اوس دغه پیښه رامنځته شوې، تاسو باتمن دغه ماشوم له کورنۍ سره لیدلی او کتلی، دوی څه وایي چې والی مو د خپل بچای دایمي پرانز یا مارک سره مخ کې؟
بلې، موږ داسې ډېرې پیښې لرلې چې د کورنیو د غفلت له وجې نه هغه ماشوم د واکسین څخه بې برخې پاتې شوی دی، او دا کار د دې لامل شوی دی چې هغه ماشوم په دې ناروغۍ اخته سي او د تل لپاره فلج سي. بدمرغي پکې دا ده چې کورنۍ افغانان اوله د یو شي هغه حساسیت او خطر نه درکوي، سره د دې چې موږ تر لستاسو د رسنیو په مټ باندې کورنیو ته دا پیغامونه رسولي دي چې دا ناروغي ډېره او بدمرغه ناروغي ده، کله چې کوم ماشوم په اخته سي بیا د دې روغتیا امکان هیڅ نسته، دا د تل لپاره به فلج کیږي، او فقط او فقط یوازینی لاره د دې ناروغۍ د مخنیوي همدغه واکسین دی چې په منظمه توګه ماشومانو ته واکسینونه ورسیږي تر 15 کلنۍ پورې. خو بیا هم د غفلت سوی دی، ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي، بیا پس له غې داسې کورنۍ چې دوی ماشومان اخته سوي دي، د دې درد چې دوی احساس کړی دی چې دا ډېر یو بدمرغه ناروغۍ ده، ماشومې د داسې یو سرنوشت یو برخلیک سره مخ، بیا دوی همکار سوي دي د پروګرام سره، د پروګرام سره حتی د عامه پوهاوي په برخه کې دوی ونډه اخیستې ده، تلی دي نورو کورنیو ته دا پیغام رسولی دی چې د خپل ماشومان د زمنګ د ماشومانو په څیر چې په دې ناروغي اخته شوی دي په دې برخلیک کې ماخته کوي.
کله چې دوی یو پیښه سره مخ کیږي، ماشوم فلج کیږي، وروسته لغه بیا دوی دې ته متوجه کیږي چې دا کار خو ډیر مهم او باید مونږ کړی وای. آیا دا به کومه ګټه ولري؟
بالکل. مثال که تاسو ته درکم، په قندار کې د سیو کورنۍ و چې هغه کورنۍ کې یو هلک ماشوم و 15 نونې وي، د کورنۍ ته چې به کله واکسیناتوران ورتل د واکسین کمپاین د تطبیق لپاره، د کورنۍ به خپل انجینې واکسین کول لپاره وستلې، دغه ماشوم یو او ډیر ورته ګران و، داسې پتلی و د او چا به ورته ویلي و د غلطو تبلیغاتو له وجې نه چې د واکسین ماشومانو ته ضرر رسی، هغه هلک ماشوم به دوی پټ ساته، واکسین کولو ته به نه حاضر کوه. بیا له بده مرغه په همدغې ناروغۍ همدا هلک ماشوم اخته سه،
یعنی
ناروغه سه و اخته سه و فلج سه، او هغه انجونې خوندي پاتې سوي. اوس هماغه کورنۍ هغه خپل ماشوم په غې کې اخلي، ځي نورو کورنیو ته وایي چې ما دغسې غفلت کړی و، د دغې غفلت په نتیجه کې دا ماشوم په دغه سرنوشت او په دغه برخلیک اخته سه، لطفا تاسې دا غفلت مه کوئ.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو چې دغه د پولیو واکسین خو 2 ساعت کې ماشوم ته ورکول کیږي که نه، څو دوري باید دا وښتل شي. که څه هم په دې باندې موږ خبرې کړي، خو بیا هم ګورو دا چې واقعیت ډېر دي، پیښې ډېرې دي، نو دا خپله دا خبر واضح کوي چې لا هم کورنۍ په دې باندې نه دي خبرې چې دا څومره یو خطرناکه ناروغي ده. اوس درته وایي چې دغه دوه څاڅکي واکسین خو مې یو ځل ورکړ تر څو کلنۍ پورې څه رقم بیا د تطبیق شي.
شعار او هغه زموږ هغه عمومي پیغام دا دی چې هر ماشوم ته واکسین په هر د کمپاین د پړاو کې تر 15 کلنۍ پورې. بیا دا فرق کوي نظر تر سیمو پورې. په هغو سیمو کې چې تهدید د دې ویروس د خپرېدو سرایت زیات دی، هلته ډوز د واکسین چې ماشومان باید واخلي هغه شمیر او تعداد فرق کوي. مثلا موږ چې کله دغه پلان د پروګرامو د کمپاینو جوړوو، هغه سیمې ځانګړې کوو، مشخص کوو چې په کومو سیمو کې څومره ضرورت دی واکسین د ماشومانو لپاره. په ټول افغانستان کې مثلا موږ دغه روان کال کې درې سرتاسري کمپاینونه لرل، یعنی په هغو سیمو کې چې د دې ویروس د سرایت خطر شتون نه لري، هلته دغه 15 یا څلور واره د خلیل طریقې نه چې او پی وی ورته وایي دا واکسین خصلسې دا ورته کفایت کوي. او په دغو سیمو کې چې سرایت د ویروس زیات دی، چې هم په چاپیریال کې دا ویروس لیدل شوی دی، تثبیت شوی دی، هلته هم موارد مشخص شوي دي، او هلته عملا ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي، هلته ضرورت دی دا دی چې واکسینو تطبیق شمیر زیات شي. پروګرام څنګهوالی د سیدای چې په پایل دی کال کې د متخصصین او کارپوهان د واکسین د افغانستان او د نور نړۍ په کچه باندې چې دوی په دې برخه کې خته تجربه لري د پلان جوړول لپاره د سپارښتنه کوي چې څومره واکسینونه تطبیق شي. نو په مشخصه توګه وایي په دغو سیمو کې موږ تقریبا د سرتاسري کمپاینو سره نه کمپاینه حتی تر لس کمپاین پورې موږ دا تصمیم ونیو چې دلته کمپاین تطبیق سی. یعنی په کال کې په دې سمو کې حتی تر لس واره ماشومان باید واکسین واخلي، ځکه دغه واکسین خاصیت د سې دی چې په یو ځل باندې هغه ایمونیټی چې ورته وایي هغه معافیت یا تقویت بدن د ماشوم دفاعي سیستم تقویه سي، د ناروغۍ په مقابل کې په یو ځل نه رامنځته کیږي. په وار وار سره باید واکسین ورته تطبیق سي تر څو هغه معافیت یا ایمونیټی د ماشوم رامنځته سي. نو تر لس واره پورې په دې سمو کې دا ضرورت دی ستاسو ماشومان واکسین واخلي تر څو د دې ناروغي په مقابل کې دوی خوندي سي او وقایه سي.
په اخر کې کبیا یو ځل کورونای ته تاسو وایي چې کچېر خپل بچو ته د پولیو واکسین نه ورکي، اغه په څه رقم سره نوښتخته کوي؟
حقيقي اړتیا رئیسو ماشوم حق لري چې روغتیا ولري، اسره د چې تعلیم حق لري، نور د مثلا خوراک او پوښاک د دسکاک حق لري. مهم حق دا دی د ماشوم چې هغه باید روغتیا تضمین شي. دا نه یوازې د روغتیا وزارت مسولیت دی چې د دوی د ماشومان د روغتیا په برخه کې هڅو هاند وکي، کورنۍ دي ته ډیر مکلفیت دي دیني دل اړخنه. کله چې دوی د غفلت له وجې نه یو ماشوم په دې ناروغي اخته کیږي چې د سیو ناروغي چې تلپاتې فلج ماشوم ته رامنځته کوي، حتی سبب د مرګ د ماشوم کیدګي، دلته یو لوی ستر جفاده د ماشوم په حق کې وسوه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه تاسو.
باندې اوسې. قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنور دنکو د کور کلی د خبرونه مینوالو سلامونه. آیا دا سې کسان مولیدلی چې بلرنې هدیرې ته د مړی پوړلو ټینګار کوي؟
او ولې نه، زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړ امراول کابل ته. دا ټول د قوم او خاندل وای دغه زینول لغمان ته نو وړي چې دلته راوړ.
دوی دا کار کوم ستونزې جوړوي؟
څوک په پیسې لري، څوک بینه لري، دا موټر دی دی د انتقال ترغه جاي.
او آیا په اسلام کې د مړی د خخول په خاطر ځانګړی ځای شته کنه؟
په شریعت کې انتقال د مړی یو زینا بل ځای ته کوم شر
ترنور دنکو د افغانستان ټول رواجونه او دودونه ځان ته ځانګړنی لري، که هغه د خوشحالی مراسم وي که د غم.
خو په ځینو مواردو کې بیا پر رواج او دود ډیر ټینګار کیږي چې دا بیا په خپل ذات کې ناخوالې رامنځته کوي. د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع مو د مړي ښخول دود دستور او پر ټینګار کولو ته ځانګړې کړې ده. دا چې د مړي وړل پلرنۍ هدیرې ته ضروري خبره ده کنه د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. راسره مل اوسئ.
قدر مناوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله څوک وفات شي نو د مړي د ښخولو لپاره ځانګړی ځای لري چې هغه ځای د ښار څخه په لرې واټن کې پروت وي. خو په افغانستان کې بیا هر کلی او هره منطقه ځان ته ځانګړې هدیره لري. کله خو دا هدیره دومره ځانګړې وي چې نورو مړو ته پکې د ښخولو اجازه نه وي. ځینې خلک چې په نورو ولایتونو کې اوسیږي نو بیا دا خبره ضروري ګڼي چې باید خپل مړی خپل ولایت ته یوسي او د نوړلو په صورت کې به بیا د خلکو د خبرو څخه نه خلاصیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکي فریده چې له همداسې حالت سره مخ شوي وایي:
زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړی مې راوړ کابل ته. دا ټول د قوم وخندل، وایي د دغه ځای نه ولې لغمان ته نه وړی چې دلته راوړی دې دپاره. تر اوسه ولا چې څه خبرې وکړي، وایي تاسو ننګ و غیرت نه لري، خاورې خپل خرڅ کړی. بیا پلار مې یو ډېره پوهه سړی و، بیا هغه وویل چې نه، خاورې ټول یو خاورې ده، دا چې چیرته هلته ویسم که دلته یې ښخ کوم، که دلته یې ښخ نه کوم لغمان ته ښخ کوم زما بچی تلی نه شي. وخت په وخت مجبور ده چې لاړ شي، هلته طالبانو خبره ده، د دې د خاطره بیا دلته ده چې ستونکې ښخ.
بلخوا د دې تر څنګ چې ځینې خلک د مړي په وړلو پلرنۍ هدیرې ته ټینګار کوي، د مړي کورنۍ ته په نورو موضوعاتو هم تاکید کوي، لکه د مړي په ورځ باید ډوډۍ په خپل وخت آماده کړي او راغلي مېلمانه باید ډوډۍ وخوري. همدارنګه د خیرات، ختم او سخات خبره هم ډیره جدي نیول کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیار وایي چې د دوی رواج دی چې باید مړی خپلې هدیرې ته یوسي، کنه بیا ستونزې جوړیږي. نورې خبرې له نوموړي څخه اورو.
یاره زه به ته د خپل سترګو لیدلې حال وایم. مونږ ماما او ته په ماما باندې مشهور کړی دی، د دوی مور وفات شوله نو مونږ غوښتل چې دا په کابل کې دا باید دفن شي. نو په کلي کې دوی د تر زامنو داسې خپلو خپلوانو دو ډیر زیات فشاري کوله چې نه، دا باید مونږ هلته ویسو په هر شکل باندې. چې وي یو خو اوزا مشکلات و، یو بل دغه سړی چې و غریب و بیچاره، د دې وسه هم نه لرله چې دا جنازه هلته انتقال کړي. نو دا بیا هغه څه شول چې تقریبا د دو ترمنځ فامیلي مشکلات رامنځته کړو. حتی هغه د تره زامنو کې وایي هغه نور خپل خپلوان د دو سره داسې بیخي به مونږ تاسو سره مړی ژوندی نه کوو، ولې تاسو دلته رانه وړو؟ په کلي کې مونږ پورې خلک خاندي، یا چې تاسو بېغیرته، یا تاسو چون په ډېرو ځایونو کې دا غشته شخصا زمونږ په ولسوالۍ کې خو دا که چېرته په سعودي کې چې یو څوک مړ شي یا په لندن کې، نو دا ټول تقاضا ده چې دا باید افغانستان ته راوړي، بیا په خپل کلي کې دفن کړي. نو که وینه کې نو بیا حتی د خپل خپلوان سره مړی ژوندی نه کوي، یا د نه خفه کېږي، یا داسې د یو بېغیرته لقب ده ته درکوي، یا داسې د یو کس باندې چې ته مثلا مړی دې رانه وړو د خپل هغه ته ده دغه شیان دي.
ځینې وخت بیا داسې هم امکان لري چې د کورنۍ د خلکو د خبرو په خاطر قرض کوي او مړی خپلې پلرنۍ هدیرې ته رسوي، چې دا بیا د مړي کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړوي. له یوې خوا هغوی د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی وي، او له بلې خوا مالي لګښتونه. د پکتیا ولایت اوسیدونکي بی بی حاجی وایي چې پخوا د دوی رواج و چې مړی حتمی یوسي خپل هدیرې ته. دا چې اوس یې وړي کنه له بی بی حاجی څخه یې اورو.
اوس دا نشته، دا رواج سره و مخکې و، مخکې چا دغې خاورې کې نه ښخول، زه به خپل وطن ته رسول. اوس دومره نشته، ځکه نشته چې لاره کې خطر دی، خطر دی. طالبان خلکو زوی ولي اندلته ښخو، اوس لږ تعلیم له خلکو خيار شول کنه سره بکلته.
همداراز د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې خلک د هدیرې د نه درلودلو له کبله خپل مړی خپل وطن ته وړي. هغه زیاتوي چې دوی له ډېر پخوا کابل ته راغلي او خپل مړی هم دلته ښخوي. نورې خبرې له احمد اورو.
دا حکم شرعي توجیه نه لري، ځکه ټوله مځکه یوه مځکه ده، هر ځای چې ورته سهولت وي نږدې په هغه ځای کې باید دفن شي، دا خري رواج نه ده. ځکه چې هر ځای نږدې لنسار جات ده، مثلا په کابل کې یو څوک وفات شي وي د مزار، هر رقم چې مزار ته به منای وي، باید هم خپل مقابل کې عمل ته نږدې او هدیره کې دفن کې ټوله یوه خاوره ده. مشکل بیرته کورنۍ ته او خلکو ته ټولو ته پیښي. څوک به پیسې لري، څوک به نه لري، دا
موټر دی دی د انتقال ترغه جای بل ورځ دا کورنۍ هر وخت وو غاړي سي دی زیارت او دی شی تا ورسی ته دا ډیره تکلیف ده
دا چې د مړي وړل خپل وطن یا پلرنۍ هدیرې ته څومره ضروری موضوع ده. دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی پاړه دا څنګه کېدلای دی
په شریعت کې انتقال د مړی یو ځای نه بل ځای ته کوم شرعي بڼه نه لري. خو ښه خبره دا ده که چیرته داسې ځای کې څوک موفات کیږي چې هلته اسلامي ادیره نه وي، که د اسلامي ادیرې په خاطر باندې انتقال سي دا جواز مسله ده، دا ښه خبره. نو که د یو داسې ځای کې چې هلته جنازه نه کیږي، هلته شرعي امور ترسره کیدلی نه سي، دی کولی سي چې دی انتقال ورنه که داسې ځای وي چې اسلامي ټولنه وي، اسلامي ځای وي، هلته ټول مراسم ټول حقوق د دغه متوفا پوره کیږي، جواز نه لري چې انتقال سي. یو ښه مثال لرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې ده، ګورو چې هغه په مدینه منوره کې، دا کوم شرعي مسله نه ده چې خامخا دغه سي. نو چې غیر شرعي عمل ده، موږ استاسو باید دین ته ترجیح ورکو، نه رواج ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د خلکو نظرونه اورو چې د مړی وړل وطن یا پلارنۍ هدیرې ته اړینه ده او کنه. عام خلکې په اړه څه نظرونه لري؟
نو مې شبنم دی، دیم د هغه کابل ما دا خه نظر نه دی چې دلته باید ښخ شي چې کورنۍ د همیشه لاړ شي، څه خاص نه دی چې دا ولایت ته لاړ شي د مقام او خندیده خبرې ښه خبرې نه دي، باید دا موږ د رسم رواجونه د باید نویسو، باید همدلته کورنۍ چې ده مړی همدلته باید ښخ شي.
زه ډاکټر کاملا دوست یم د کندهار ولایت. زما په نظر باندې خو دونه ضرور خو نه ده، اما که خپل ادیرې ته یوړل سي خوش خبره ده، مګر بعضی اوقات د اقتصادي مشکلاتو د وجې، د امنیتي مشکلاتو د وجې څخه څوک نسی کولای چې خپل مړی یا خپل وطن یا خپل کلی ته یوسي. زما په نظر بیا ښه خبره ده چې په هماغه ځای کې اوسېږي، عمل ته شخ کړي.
ډاکټر عبدالواسع یم د کابل ښار اوسیدونکی.
نه، زما شخصي نظر دا ده ښه ده چې هغه خپلې هدیرې ته هم ورسي، ځکه چې هغه هدیره د چا معلوم وي، هغه منطقه معلوم وي، که چېرته خو څوک راځي دعا ته یا پوښتنې ته کې فلانی چېرته حق ده، وایي هغه د خپل پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته سپاره سوی. دې وجې نه زما خپل شخصي نظر دا ده چې خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته سپاره.
وګو وريدونکو، د دې موضوع د لا روخانوالي په خاطر د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او زمونږ همکارانی درته وړاندې کوي.
پوشم خوله که چه هم دلتای خکایی
وی دا چه وایا باید یوی سیخ پلی اجیره تا موش مشراغال امریکی راور او پخ پل اجیره که مشاخ کن
نصیر زویا تشویش مکاوا قبر هم آماده ده او دری سالور موتنم ده جنازه ده اولو لپار را وقتی دی
ماما پو موتر چو کو دیره خو نگ دیده پا پوه وڑو موتر تا نو چار تیاده
دا تسوائه دیتا لکزره ده چه خورم دل تا پا پرده هدیره که خاکم چه دی طول ولس مختوره او بغیره تشم
ماما زخ پلا مورم دل تا خاکم ما تا می مور وسیعت کرده چه مرای با میل تور و غرونو نپنا کوه
چاب چاب دا دیتا خبری دی وقتان دشانه کردی دی او پا بازار که لوشوه دی ولس او دی کلی پرسم رواج خبره. خلک به د رشخن کی ولا کدی بیا څوک مړی او ژوندۍ تراشی خبر یو کنه
ماما زه د هچا پروا نه لرم زه می مور هم دلته خکاوم
ته اوس دومره شو چې زما مخې ته راځي بیا د به به تربیا تازه نس جوړ کړی دی نه د مشر منه نه د کشر منه
ځا لاس د خلاص زه د چا پروا نه لرم نه د تا نه د لاس د خلاص
ته و درې زبا اوس تا خوښ شمت تمام
گورا
تپره تپره تو زدم را شویا چې زما مخه ته راځي تپره تپره
ملک ته تپره تپره
ته ما پره ملک ته ته ما پره ته ما پره ته ته و درې زما دې وسو
دا څه کوي دا سال مو جوړ کړی دی ټول خلک تاسو ته را ګوري څه خبره ده
و ملک صاحب دی خو یې کی ته وګوره وای مور مې هم دلته خفاوم دا خو ما شرموي
سبا زه دې ولسته څنګه سترګې وغړوم؟
ها دا خبره ده نصیر زویا، ماما دې څه وایي؟
ګوره ملک صاحب، زه مې مور همدلته په همدې هدیره کې ښخوم، کله کله خو به یې زیارت ته ورځم.
وروره دا لږ رښتیا وایي، اوس څه ضرور چې دومره شخړه کوئ؟ د مړي دومره حق په تاسې کېږي چې په عزت او ابرو یې خاورو ته وسپارئ. دا نو ضرور نه ده چې په کومه دیره کې خلک په ځان مه خندوئ، ورځئ د ګور او کفن غم یې وخورئ. دا خبرې پرېږدئ، چیرته چې اولادونه غواړي همهلته یې خخه کړئ.
اوس چې مشران وایي نو همدلته به یې خخه کړو، کنه نو والله که مې یوه دقم پرېښې وای. نو راځئ چې دلته د قبر او نورو ضروري شیانو تیاری ونیسو. راځئ راځئ.
درنو اوریدونکو، راځئ چې د ځینو ناوړه رواجونو مخنیوی وکړو ترڅو یو آرامه او سوکاله ټولنه ولرو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.